آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. نام تو ژاپن سباستیان آینه.
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې انځبشتمه کلیزه او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزه کې د ډاکټر اکرم ملکزی د هڅو ستاینه هم وشوه. له ښاغلي ملکزی سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوي کتاب په اړه شخیدلایم.
نو ما ته جرمني ګرامر په اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې په کې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږ خواږه شوې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمېر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګ تر مخ شپږ وچرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبې پر وهلو بندیزونه لګېدلې.
د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې، د ماما په واده کې.
نو دا هم د ښځو یو شوق دی، هم یو اواز دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه. دا شخ د تل لپاره خلی شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 15مه کلیزه ولمانځل شوه. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو، خو د ټولنې مشرانو ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د روژې او اختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنی شوه. جزئیات له فریدې سیال نه اورو.
دا جرمنی په هرڅ ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې په ورځ ادمي پښپګوښتمه جوړه شوه. د غونډې انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویاند عبدالغنی مدقیق د پپیل کې د غونډې اجنډا روښانه کړه.
زبوند نننۍ غونډه چې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د 15 کلونو فعالیتونو ته ځانګړې شوې او دغه مزل ته به په لنډ ډول تم شو. دا پروگرام په دویمه برخه کې د هیواد وطني علمی او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم ملکزی علمی او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه، هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان وو چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودې ټولنه له یو بڼ سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په 2.5 لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډېر بوټي کرلي. د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی، او دا بوټي به غوټۍ وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لویې لویې ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې یې د وطن سره تړلې دي. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهاند ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې دې تل روښانې وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهاند اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو دا هیله وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو څو پنځو سیمانه ډېر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي، او واقعي چې افغانستان کې د کتاب کمه احساس ده. دا خلک د فرهنګي ټولنې ډکه کړي وه، او زه یې یو مکار په توګه پاتې شوم. نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې د ټولنې سره مالی، مادی، معنوي او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته. دا ټولنې تر دې ځایه رسولې ده. مشرتابه ته، رهبری شورا ټول ته درناوی قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکال لري خدای وکړي شي بیا په مغه مینا او شوق او ذوق باندې چې په خوا کار پیل شي او بیرته سره دا لړۍ پیل شي افغانستان کې چې اوس کوم فرهنګي خلا اساسي لکه څنګه چې دې ټولنې په خوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی وي او بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو ترڅنګ د غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډېرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسو ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسني وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه او د افغانستان نورې ژبې او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفوي او ودانه معماری او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینی سره ور باندې کار وکړو تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغانی کلتور او کلتوري میراث نور به شتون ولري او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو میلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې نیک امیدونه او تلیدو.
دا غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو، هغه ته یې لونګۍ ور پر سر کړه، ستایلیکی ورکړه.
دوه ستایلیکونه چې یو په پښتو ژبه او بل په جرمنی ژبه باندې ډاکټر سره ډالې کیږي.
او دا ګلان ګیډې هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملګزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې لوري ډالې وسپارل شوې. خغلی ملګزی وویل خدای دې
هر څه د داسې ژوند هم سره ورکړي چې ماته
ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی ده. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خپرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکزی پوروسیو کې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتونه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه ده.
دا خو د ګرامر کتاب ده، یعنې د جرمني ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودتي پکې، نو دا 860 مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی ده؟
دا خپل په جرمني کې چاپ شوی ده. دا د خبرندوی ده یو اکاډمي غونډه ټولنه ده چې نوم یې ده فاین دویچه شپاخه، یعنی د جرمني ژبې ټولنه، هغوی خپور کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنری چې پخوا په جرمني کې چاپ شوی و بیا خلکو دا شکایت ترلو چې هغه ډیره ګرانه ده، بیا هم په افغانستان کې چاپ کړه، څرنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پرېوته وي، افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلک څرنګه؟
دا کتاب هم ډیر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی ده. یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی ده، نو رنګه واضح چې ډیر لګښت وایي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ ده 15 یورو. خو لکه نیک مرغه دا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی ده. د خیریه مؤسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی ده. او دغه کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی ده. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل، ټولو 180 محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی ده.
په افغان کډوال په جرمني کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ هغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، هغه اخیستلی شي او کنه د جرمني چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمي په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په سلا باندې دا چاپ شوی د افغانستان کې د خرچون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتون شوی دی. نو د جرمنی کې چې د لاسته راوړلو لارې دا ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملک زه، او د کتاب نوم ووایي په جرمنی باندې ووایي چې دویچه شپاخه لایخت گمخت دی دویچه گرامتیک für Afghanen, Lehrbuch der deutschen Grammatik für Afghanen. Da ich Internet gewachte, werde ich das ISBN nummer razi. Nun, da hat drei Scheine bekannt, die der Legualdum, die zum Arscho, der Kitabnum, die mir wohl auch ISBN. Da ich Internet gewachte, ja, der Kitab Plurinzi, kum chate juhi, auch ich bei der Kitab, wo du drei Versuche bei der Gewicht. Jene, har Kitab Plurinzi, da ich da drei Scheine warke, mit Germani, ke, arzuge bei der Laster Aulisch.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کیږي، دا تش د کتاب په بڼه. خو یو څه ووایم چې په دې چې هغه د افغاني ټولنې په افغانستان کې چې دا په کابل پوهنتونونو د افغانستان پوهنتونونو دپاره یې دا کتاب خپور کړ، نو هغوی یو سی ډي هم ورسره جوړه کړې ده. بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسېدلی، هغوی بیا کوي چې دا سی ډي ورنه کاپي کړي واخلي. او ځینې کسان دي چې حتی دغه سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی، هغه کسان ځینې کسان کوي شي چې دا حتی ډاونلوډ کړي. نو دې برخې کې باید ووایم چې دا د der Kitab, der Verein Deutsche Sprache der Polen, der Milchiert, der Ari Copyright, der nur da po Armdol bane fehlende Internet der Lari Ijaza oder Nishta, nur den aber die Ijaza wachsen, die Aya Ardolna Ijaza, die da po Waria Dol bane Internet gewachsen, die auch kann. Hope du stand, jo Bilte Ijaza, die da Sidiwa, jo Bilte Biam, die Emilia, der Pichnanik, der Lari, der Ligi, jo Bilte, zum Letzten Mal, der Kassan Sara, po PDF Dol bane, da Kitab Usta, auch jo Bilte Ligi.
ډاکټر صاحب، په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړې ده چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په داسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پرې لیکل شوي یا ګرامر دی د نورو. نو ما خو داسې کړی دی چې زه جرمني ګرامر مې په دې زده و، نو ما د جرمني ګرامر نه اول پلټنه کړې ده چې پښتو کې انډول به څه شی وي. نو ما یې د پښتو انډول لټولی دی، بیا اول د پښتو انډول نه بیا په کراره کراره بېرته راغلی یم جرمني ګرامر د جرمني ژبې ته. نو په دې اساس باندې ما دغه دوه ژبې یو بل سره پرتله کړې دي، بیا هم ویل هغه شی چې په پښتو کې ورته دغه شی وایي په جرمني ژبې کې به ورته دغه شی وایي.
دغه پرتله خو ډېر وخت نیسي، څومره وخت کې تاسو وکولی شول چې د ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کړئ؟
دغه نو ډیره دقیقه پښتنه وستاسې لس کاله مې په دې کې تیر شول.
یعنی په لس کاله کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی. ډاکټر صاحب ملک صاحب، کوم افغانان چې په جرمني کې دي، خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمني ته کډوال شوي دي، دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمني ژبه سخته ده. تاسو فکر کوئ چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمنی ژبه خو په رښتیا سخته ده. نو پښتو کې یو متل دی، وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده. نو لار چې سیده پیدا کړي بیا ورته ختلی شي. نو جرمنی ژبه هم داسې ده، دغه سخته ژبه. اول دا چې یو شی چې ډېر کلک وي هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي. نو ما ته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خوږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خوږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسېږي، نو ما خو تر اوسه چا نه دی اورېدلی چې یار زده مې نه شوه. هر څوک راته وایي چې تا خو دومره خوږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوه خپله کېږي بیا ور.
له ښاغلي ملک زینه په مننې، اوس به د یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای.
د ځوان کاکړ لیکنی دا د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمېر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي. دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ له لورې خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی و د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو څیړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت چې خپل استاد ژوندېو او دغې نه وروسته بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي او یو شمېر اثار یې هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا د ځې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړی و، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت د چاپ امکان برابر نشو او خدای چې اوس له خیر سره تازه ده له چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او پتیره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږی کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی، یعنې زیاتره دغه مالي لګښتونه یې د دوی په غاړه دي. راټولونه یې د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده، لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم ښاغلي سمیع الله زیار، بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلې دي.
لږې خبرتیا وروسته د ښاغلي انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ځوان کاکړ لیکنی دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چارې په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړې دي. د ښاغلي انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړې ده چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي، که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې پخې نه دي.
اصلي خبره خو دا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیله فارغ شوی او لومړنۍ وظیفه یې دغه وخت په پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډېر ژر بیا د کابل مجلې چې ډېره اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکړ د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکړ لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغه ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېرې لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي. یعنې هغه وروستۍ لیکنه چې د دیارلسو شپېته هجري لمریز کال یو لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالي پیل کړی ده.
انزور صاحب، د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له وروستي نظر سره بدل شوی دی او کنه؟ د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بی طرف نه وي او دا د مورخ وزي، حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پریدي، هغه کې هم داسې نه ده چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي.
په دغه خبرو کې انزور صاحب کاکړ صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغوی کې هم د نظر درلود.
پاغي وکم دا نظر د لوزخ په لپاره د نظر من چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په پوهنځي کې کابل پوهنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقاله زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقاله هغه وخت کې دي چې د تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د دکتورا د لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه راتللې همدلته دی البته لن سفرونه کړي دي په همدغه کلونو کې د ځنی اکاډمیک سفرونه کړي دي هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي خو کاکر سب ته هغه پیل نه چون د لوستې تاریخ دی د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی البته یو خبره پکې ده چې دا نظریات پخ شوې دي یعنی دلته په د ځواني د وخت په لیکنو کې با لکه چون د پیل امیل کېنې دي دومره په پخانو لکه وروسته چې د تجربه لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو وروسته چې په تاریخ کې کلی دي نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخ شوي دي لیکنې پخ شوي دي او د څېړنې د نوو اصولو پر رڼا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل چې وروسته بل بڼه خپل کړې ده
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډیر تمرکز په کوم موضوعاتو شوی
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي مثلا د یو شمیر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوی دي په هغه باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده مثلا د استاد الفت په کتاب په املا ونشا پکې لیکنی شوې دي یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت د اکاډمیک هیئتونه راغلي دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصله کړې دي د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي وغه فیصله هتا راوړی دی په خپل دغه لیکونو کې په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خبرې کړې دي د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و د یو ډیر خط تبصره کړې ده او یعنې زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوې بحث د کړې ده د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دي
ژباړه ته براشو دغه د ادبیات په برخه کې چې څو مثال ته تاسو اشاره وکړم زور سب د استاد الفت د املا او انشاء په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده د نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده د کتاب
تر ډیره معرفي ده یعنی یو ډول لیکلم دي تقریزه اگر چې انتقاد هم سره لیکلې ده خو تقریزه یعنی د دې کتاب معرفي ده البته زنی بر یو انتقادی غشوې ده چې دی کې زنی غلطه اشتغال باندې چې دا تباتی غلطی دي تباتی غلطی پکې ډیر غشوې دي چې باید نه وي شوې دا سي تباتی غلطی او په دا صحافتو په دغه انتقاد کړي دي خو خپل په متن د کتاب په متن کې زیاتره تقیز باندې لري
تاسو د غنی خان د پلوشي کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله په دې کې څرخم د شعر هنر ته هم اشاره کړې ده او کنه یوازې لیکلې دي چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنې شته یعنی دغه لیکنه یو څه تشریحي ده د غنی خان د شعرونو په بلابلو ارخوان په کتاب سره شته یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنځا د دې غنی په لوښونه ده بلکې یو څه تفصيلي بحث هم کړی دی مثلا د شعرونو بلابل ارخونه تشریح کړی دی او په تفصيل سره په راګې ده لري عنوان مرتبر کړی د غنی په لوښه د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوې ځلان ستوري زکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړله همدغه د غنی پلوشې چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړلې سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و د زندان د وختونو مجموعه وه مګر په غنی پلوشې کې ټول دغه هغه هم چاپ شو د پنجرې چغار هم چاپ شو او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغې نه وروسته یې لیکلي وو هغه هم رالیږلي وو کابل ته او چاپ شولو او د دغه چاپ نه وروسته پر دې نو بیا استاد کاکړ ډېره زیاته مفصله هغه کړې ده تبصره یې پرې کړې ده او بېلابېل اړخونه یې د غنی د شاعرۍ یعنې یوازې د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بېلابېل اړخونه یې څرګند کړي دي.
انتور سب د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې کژباړو ته وسره شم څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي
د ژباړې په برخه کې بیلابل لیکنې هغه وخت کې استاد کاکړ لږه کمره انګلیسي ژبه سره آشنا و یعنی د کونټون په دوره کې هم آشنا و نو ځکه زما په نظر ډېرې لیکنې چې کړي هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې یعنې دا د دغه برخه یم چې ده د ژباړو برخه هغه یم تر ډېره هغه دا تاریخي ده یعنې د تاریخ په باب لیکنې پکې راغلي دي خو د ځینې اجتماعي مسایل هم پکې راغلی دی مثلا چې کنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه یو ختیس په هم دی کلاوس فردیناند میږي دغه د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې کړې دي راغلي دي دا د افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې دې دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړې ده او د په د مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلي ده یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي د تولستوی په باب لیکنه شته یا د چوخوف ځنی لیکنې ترجمه کړې دي د شوروی منابعو نه دغه وخت ترجمه کړی دی
او بخښه یعنی د چخوف کیسه ترجمه کړی دی
ډیر خونه ما د صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوی دی یوازې د ویرا په نامه دغه او ویرا دغه کیسه د ترجمه کړی ده دغه د شوروی منابعو نه
یعنی روسی ژباړل شوی دی دا کیسه
غالبا زه فکر کوم چې نه د روسی نه ځکه چې استاد کاکړ روسی ژبه نه وزده خو لروسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړو نه بد د ترجمه کړی
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو ترڅنګ ګڼې کیسې لیکلي دي لوي خبرتیا ورسته د ځواني کیسې لیکوالي لیمې ودان کیسې لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه
د یو بل وخت په نوم لنډکسه دا کیسه لیمې ودان لیکلې او ازادي رادیوي مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده
چرګه تر مخ شپګو و چرګوړي ورپسې روان وو نوی راټو کېدل شنه چمن کې مخو کې وهلې د مرغۍ بچي دی ونه لایوي څنګه کې بلې تترپ کړل الوت یې زکاوه د سمرګل زوی دی ونه څنګه تر ټوکونه ور وهل لاس یې پرې ولګي مسکای شو شوخای وکتل د سمرګل خاطه ور منډ کړه سوي سایو ویل ابا ابا او زمالو دی ونه هغې څنګه تر رسیدي مینه چې څومره لوي شوایم چې نور هم لوي شم لتا سره به په پټي کې کار کوم بس چې ژر لوی شم سمرګل خبرو ته غوږ نه نیوه خپل کار بوخت وو ماشوم د کلا خواته منډه کړه سمرګل ورپسې وکتل سوړ اسویلی وایست له ځانه سره یې وویل د ماشومتوب څه بېغمه ژوند وو څومره ژر تیر شو کاش چې بیا راتلی ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه. په لاس کې یې لوښي او دسترخوان و. د ثمرګل خواته ورغله، دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ، سابه او چای پر دسترخوان کېښودل. ثمرګل څادر په تور تندي تېر کړ، د لمر وهلي مخ تور داغونه یې لا جوت شول. کېناست، د چای پیاله یې ورپورته کړه. ګلالۍ وویل، کاشکې غوا مو درلودی، اوس به مې د سابو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو. ثمرګل سوړ اسویلی وایست. ویې ویل، د خدای قهر دی، یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان و. ګلالۍ پاڅېده، د کور په خوا رهي شوه. کس را ورسېد، په لاس کې یې لور و. ثمرګل ورغږ کړ، تړی ماشي معلم صاحب. معلم سلام وکړ. ویې ویل، جوړ اوسې ثمرګله وروره، که د خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. ثمرګل سر وخوځاوه، ویېریبه معلم صاحب، موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې پرې بلو بوخت شو. ویې ویل، شکر چې پټی خو لرئ، باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه، امسا په لاس کلوپ کلوپ روان و. د زردالیو باغ ته ورسېد، ژر ژر یې ساه اخیسته، پر پوله کېناست. معلم غني خوا ته ور روان شو، تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا بخونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې. ثمرګل په باغ کې په کار بوخت و. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست، ای های، ځواني څومره ژر تېره شوه، وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې. اوس ګوره، د ځوانۍ خاطرې وریادې شوې. له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت و. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نه وي کینولي وو، خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت، کاکا جانه شکر چې روغ یې.
دا ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخه کوو. د نړۍ د راک اینډ رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو، کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپلو کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د چمبې وهلو او سندرو اورېدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنه کړي. دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خپاره سوي کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي، نو د هغه کور څښتن دې ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دې د هغه کورنۍ ښځه بندې سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په وادو کې که دریا چا وهله، هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتي ترې وتې میله کړي چې دریا پر راونه واړي. او که دوی دا بنډارونه کول، ربابونه وشان نیول، دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخې پرېږدي استېمه. او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه، دا دوی رقص ورته کاوه، کورواله یې بوزي بندې کړي چې تر څو مو ډک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه. او چې هر چا بوتې زما سره به معلومات کوي، هغه څلور ساعت خو به دی بندې کوي، بیا یې په زمان تله کوي. خو دغه شیک به راته وایست چې موږ په ولسوالۍ کې دومره مو ځینې اخیستې، دومره مو ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي، ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکریزو د فاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده، دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې علما او پزیر عام خبر ورته وکړي، خپل هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي. او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاس، نو موټروان یې ګیر کړي، بغل ته ودروي. خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي. او دا موټروان بیا چې ښځې نیسوله سوځین ګوښه شوې، دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکریزو شپه لمانځل د شوزو یوازنی هواستی
زه ډیر زیاده خفه شوی یم په دې خاطر چې د اورور په واده کې یعنی مفت اجازه نه راو کول کیږي چې خوشاله کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولی په څه خاطر پر دا بیرم چې سبا ورځ ونه وای یعنی شزی دې ژولم ګناه ده مکتبونه بند کړل حمامونه بند کړل کورسونه بند کړل په هنتونونو باندې
دوی خو په احکام او په دین باندې شپږیږي او دوی وای چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د شوزو یو شوق
د کندهار یو بل اوسیدونکي چې خپل مستار نوم راهله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې ښځې پکښې درې وهي سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي
اوس که چیرې زما د ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم موږ خدا پرستی هم کوو ساز او سرود هم اورو نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو موږ هر لار مخته وړې ده البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي زه ساس چلانوم زه سرود چلانوم زه ارشګه ته ځم زه فیشن کوم زه شلباس غوندم زه د ورور واده لمنځم
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو دریا یا تنبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشی په نور مراسمو کې وهی د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نیکرو زوړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخ کې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نیکرو زوړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالي شپه ګڼل کیږي
په کندهار کې د موسیقي ممانعت د ازادي راډیو مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر په اړه د راک موسیقي د دې ملکې شخص د تل لپاره غلې شو لکندوالو نه بهر لها غکندوالی د باندې دا پلا نشی تیر وتلی دا د تینا ترنر مشهور سندره ده نوم یې د مشبل اتل تزررت نه لرو دا سندره پاتې شو او پاتې بوي خو په خپل په امریکا کې زیږیدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهور و د می په سلر وشتمه په خپل پلرنی هواد سویس کې مړ شو ترنر د یو بسکر په کور کې وزیږیده په 50 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوی مشهور شوی و دا د موسیقي له کاروان سره مل شو د دې شهرت پاتیاي مل لسیزه کې اوج ته ورسید د لخپلو اتو لویو جایزو څخه شپش په همدې اتیاي مل لسیزه کې تر لاسه کړی دا دومره مشهور شو چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آستن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لس خپور کړ ولسم نوم پکې د تینا ترنر د دې د سندرو یو سلواتیا میلیون البومونه تر دې د مپلورل شوې دي ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته و او مغزي سکته یې وکړه د مرګ په اړه دې په خپلې مشهورې سندرې مشبل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړي څه وکړو له ژوند سره موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو زموږ کیسه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل